ولی اکنون ساعت استودیو 8 صبح را نشان می دهد. میکروفون را به همکارم احمد تکل می سپارم. تکل صاحب بفرمایید.
ډیر زیاته مننه کوم سرور صاحب. قدرمن اوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. د سهار 8 بجې دي. د نن ورځې د لومړۍ یو ساعت خبرونه اوریدو ته ښه راغلست. د خبرونه د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه تاسو ته وړاندې کیږي. قدرمنو اوریدونکو د دې خبرونې ډیره برخه د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروګرام ته ځانګړې شوې، خو له هغه مخکې په لنډه خبري برخه کې به واورئ چې په ژنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس نن پرانستل کیږي. قدرمنو، له هر څه مخکې په مکرې خبرونو ته او د همدې خبرونو سرلیکونه. افغان حکومت د خپل سر وسلوالو یو قمندان غنی علي پور د نوموړي د پلویانو له مظاهرو وروسته په ضمانت له توقیفه خوشې کړ. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو وسایلو مرسته کوي، او د اوکراین پارلمان د هغه قانون مسوده تصویب کړه چې له مخې په دې هېواد کې 3 ورځې پوځي حالات جاری کیږي. بشپړ خبرونه. نن د سویس په ژنیو ښار کې د افغانستان په اړه دوه ورځنی نړیوال کنفرانس پرانستل کیږي. د دې کنفرانس مشري افغان حکومت او ملګري ملتونه په ګډه کوي، او هغه ستراتیژۍ مرستې او پرمختګونه په کې ارزول کیږي چې افغانستان او نړیوالې ټولنې په 2016 کال کې د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. نړیوالې ټولنې هغه مهال افغانستان سره د څه باندې 15 میلیارد ډالرو مرستو ژمنه کړې وه. د ژنیو په کنفرانس کې به افغانستان سره نوې مرستې اعلان نه شي، بلکې پر هغو پالیسیو او اجنډاو به تمرکز وشي چې په نتیجه کې افغانستان د سولې، سوکالۍ او ښې حکومت ولۍ لور ته بیایي. په دې کنفرانس کې چې د ولسمشر د مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي په وینا د نږدې 100 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه پکې اخلي، افغان ولسمشر او اجرایه رئیس دواړه ګډون کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت تایید کړی ده چې د خپل سر وسلوالو یو قمندان عبدالغنی علي پور چې د یوې غیر مسؤولې وسلوالې ډلې په لرلو او د خلکو په ځورولو تورن دی، د دوشنبې د ورځې ناوخته له توقیفه په ضمانت خوشې شو. د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي تېره شپه له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې له توقیف څخه د علي پور خوشې کېدل تایید کړل.
ټول تورونه چې بده باندې وو او شته دي، هغه به دای ځواب ورکوي. دای یعنی په بشپړ توګه دته برات نه دی ورکړل شوی، یوازې په ضمانت معتبر ضمانت دای خوشی شوی. لومړنۍ تحقیقات دنه شوي دي، وروسته عدلي او قضایي ارګانونه به دنه بشپړ تحقیقات کوي.
د علي پور نیول کېدو په وړاندې د هغه پلویانو د کابل په ګډون په ځینو ولایتونو کې له تشدد ډکې مظاهرې وکړې. د راپورونو له مخې د کابل په مظاهرو کې لږ تر لږه 4 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شول. د برتانیا حکومت په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو خلکو سره د خوراکي موادو او نورو اړتیا وړ وسایلو مرسته کوي. د برتانیا د نړیوالې پراختیا وزیر پینی مورډاونت د دوشنبې په ورځ د حکومت پر رسمي ویبپاڼه په یوه خبر پاڼه کې اعلان وکړ چې برتانیا له هغو سلګونو زره افغانانو سره د خوراکي موادو، خیمو او پاکو اوبو د برابرولو لپاره 25 میلیونه پاونډ نوې مرسته کوي چې تر ټولو سختې وچکالۍ ځپلې دي. میرمن مورډاونت له افغانستان سره د خپل هیواد د نویو مرستو اعلان په داسې حال کې کوي چې نن او سبا په ژنیو کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کنفرانس جوړیږي. ازادي راډیو خبرونه اوري. د اوکراین پارلمان پرون د هغه قانون مسوده ته مثبت رایه ورکړه چې له مخې په دې هیواد کې د 3 ورځو لپاره پوځي حالت جاری کیږي. دا اقدام وروسته له هغه کیږي چې روسي ځواکونو په توره بهیره کې د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا په سواحلو کې پر اوکراینی کشتیو ډزې وکړې او 3 ماڼوګانې ونیول. د پیښې د کیف او مسکو ترمنځ کړکیچ یو نوی پړاو ته ورساوه. وکیلانو له توندو بحثونو وروسته د ولسمشر پوروشنکو لخوا د وړاندې شوي هغه طرح ملاتړ وکړ چې په اوکراین کې د 3 ورځو لپاره د پوځي حالت غوښتنه کوي.
206 وکیلانو د لایحه ته مثبت او 150 منفی رای ورکړي. د دې قانون لمخې چې د نومبر له 28 نیټې وروسته به عملا نافذ وي، د اوکراین د پوځي ځواکونو د انسجام، د هوایي مدافع د ځواکونو د پیاوړي کولو او د استخباراتي او د تروریزم پر ضد د هڅو په ګډون یو لړ اقدامات شامل دي. پینځو نړیوالو مرستندویو ټولنو پرون له متحدو ایالاتو وغوښتل چې په یمن کې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف سره هر ډول پوځي همکاري بنده کړي. د ژغورنې نړیوالې اوبخې د ژغورنې نړیوالې کمیټې، آکسفام، پاملرنې، د ماشومانو د ساتنې ادارې او د ناروې د کډوالو شورا په یو ګډ بیان کې ویلي دي چې که د یمن د جګړې ټول اړخونه اوبخې که د یمن د جګړې ټول اړخونه سمدستي اقدامات ونه کړي، نو دا ویره شته چې د دې هیواد 14 میلیون وګړي د لوږې له کبله خپل ژوند له لاسه ورکړي. په بیان کې ټینګار شوی چې له لوږې څخه باید په جګړه کې د ملکي وګړو پر ضد استفاده ونه شي. دغو ټولنو ویلي که امریکا د دې ائتلاف ملاتړ بند نه کړي نو د میلیونونو کسانو ژوند به وژغوري. د سعودي په مشرۍ ائتلاف چې متحد ایالات ملاتړ کوي، له 2015 کال راهیسې په یمن کې د ایران پلو حوثي اغیانو پر ضد پراخ عملیات کوي. او د فوټبال د نړیوال فدراسیون فیفا د بشري حقونو کمیټې له دې فدراسیون غوښتي دي چې په ایران کې د نارینهو په ورزشي سیالیو کې د ښځو پر ګډون د بندیز لرې کولو لپاره مهلت وټاکي. د کمیټې پرون په یو راپور کې وویل چې فیفا باید د دې مهلت د ټاکلو لپاره سمدستي اقدام وکړي. راپور زیاتوي چې که دا بندیز لرې نه شي، نو ښایي ایران ته د بندیزونو خبرداری ورکړل شي. په 1990 کال کې چې په ایران کې اسلامي انقلاب وشو، ښځې له همغه راهیسه ښځې حق نه لري چې د نارینهو ورزشي سټډیومونو ته ولاړې شي. خبرونه مو له ازادۍ راډیو اوریدل. قدرمنو اوریدونکو، دا او نور خبرونه د ازادۍ راډیو پر ویب پاڼه په تفصیل سره لوستلی شئ او اوریدلی شئ. د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو چې دا د پیلېږي او پام وکړئ. د دې برخې لومړی راپور ته، افغانستان او نړیواله ټولنه به نن او سبا د ژنیف په کنفرانس کې هغه ستراتیژۍ، مرستې او پرمختګونه وارزوي چې دواړو خواوو په 2016 کال کې د بروکسل په کنفرانس کې موافقه پرې کړې وه. د افغانستان جمهوري ریاست وایي په دې دوه ورځني کنفرانس کې به د نړۍ د 16 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران یا استازي او د 13 نړیوالو مؤسسو استازي ګډون وکړي. په دې کنفرانس کې د ګډون لپاره افغان ولسمشر اشرف غني او اجرائی رئیس عبدالله دواړه ژنیف ښار ته رسیدلی دي. نوریاس نوری په دې اړه نور تفصیل اوروي.
د افغانستان جمهوری ریاست د دې کنفرانس لپاره د بشپړ تیاریو خبر ورکوي او وایي چې حکومت د هغو ژمنو ډېره برخه عملي کړې چې د 2016 میلادي کال د بروکسل په نړیوال کنفرانس کې له نړیوالې ټولنې سره کړې وې. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د افغان ولسمشر ویان هارون چغانسوري وایي افغانستان خپل ژمنې لږ تر لږه په 16 عملي کړي، او د جنیوا په کنفرانس کې به پر دې خبرې وشي چې کومو ستونزو په بشپړه توګه د کړو ژمنو د عملي کېدو په لاره کې خنډونه جوړ کړي وو. د جنیوا کنفرانس به چې مشري افغانستان او ملګري ملتونه په ګډه کوي، د افغانستان د حکومت لپاره یو فرصت وي چې نړیوالو ته یوه هر اړخیزه ستراتیژي وړاندې کړي، داسې ستراتیژي چې له مخې دا هیواد له اقتصادي پلوه په څه ډول او کله په خپل ځان بسیا یا په پښو درېدلی شي، او هم به د ښځو د پیاوړي کېدو او له فساد سره د مبارزې په ګډون په مختلفو برخو کې ژمنې کوي. د ولسمشر مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی د دوشنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان حکومت به د کنفرانس ګډونوالو ته د خپلو لاسته راوړنو په اړه معلومات او هم دا پیغام ورکړي چې افغانستان د دې وړتیا لري چې په مرستو تړلي هیواد څخه د نړیوال ټولنې پر یوه اغیزمن شریک بدل شي.
پیام عمده ما افغانستان د دې کشور
زموږ عمده پیغام دا دی چې افغانستان کولی شي د یو اړمن هیواد نه په یو اغیزمن نړیوال شریک بدل شي، او موکیل لرو چې مرسته کوونکي هیوادونه به په راتلونکو 15 کلونو کې د افغانستان د بازار موندنې او پانګې په برخه کې مرستي وکړي.
د افغانستان لپاره 2040 کال له مالی پلوه په خپل ځان د بسیا کېدو یا په پښو درېدو لپاره هدف ټاکل شوی دی. ټاکل شوی چې په بل د 2040 میلادي کال په کنفرانس کې به له افغانستان سره د نوي مرستو ژمنې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونامه هیله مند چې د جنیوا په کانفرنس کې به چې سبا اصلي ورځ ده، پر دې سربیره چې ګډونوالي و ګډه اعلامیې خپروي، د افغانستان حکومت وکولی شي نړیوالو ته قناعت ورکړي چې د اصلاحاتو، د ډیموکراتیکو پروسو او پرمختیایي چارو په برخو کې پرمختګونه کړي او نړیوال د ورسره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. د یونامه په وینا د مخکنیو د افغانستان په اړه د توکیو او بروکسل د کنفرانسونو په څیر چې نړیوالو له افغانستان سره د میلیارډونو ډالرو مرستې ژمنې کړې دي، په دې کنفرانس کې له افغانستان سره نوې مرستې نه اعلانېږي، بلکې تر ډېره به پر هغو پالیسیو او ستراتیژیو تمرکز کیږي چې پر نړیوالو مرستو د افغانستان اتکا له منځه وړي. د جنیوا د اصلي غونډې تر څنګ د سولې د فساد په وړاندې د مبارزې، د بشري حقونو او د ښځو د پیاوړي کولو په ګډون د افغانستان د مختلفو برخو په اړه له لسو زیاتې فرعي غونډې هم نن او سبا جوړېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې په جنیو کې د افغانستان په اړه نړیوال کنفرانس چې دوه ورځې به دوام کوي نن پرانستل کیږي. البته نن په سیمه ایز وخت په شاوخوا 9 یا 10 بجو چې د کابل له غرمې مهال سره برابر ده، د کنفرانس ښایي پرانستل شي. نو د ازادۍ راډیو په خپرونو کې به په دې اړه هر اړخیز او دقیق معلومات درته خپر کړو او همداراز په راپورونو او مرکو کې به تحلیل کړو. نو د ازادۍ راډیو د خپرونو تر پایا پورې نن راسره اوسئ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ خاک له ازادي راډیو واوري. ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو مزار شریف، هرات، کندهار، لشکرګاه، قلات، غزنی، گردیز، خوست، پلالام، جلال آباد، اسد آباد، پرون او مهترلام کې خبريږي. قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیوي مجلې 19 پروگرام تاسو ته وړاندې کوو، خو له هغه مخکې ملالۍ بشیر ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوي.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د کابل په لویدیز کې لاریونو ته کتلې دي. په مقاله کې راغلي چې سلګونو هزاره افغانان له دوو ورځو راهیسې د یو ملیشه قمندان د نیول کېدو پر وړاندې سرکونو ته راوتلي. د لاریون پر مهال د پولیسو او لاریون کوونکو ترمنځ په نښتو کې د شا او خوا سلو پولیسو او لاریون کوونکو د ټپي کېدو ادعاوې سوي دي. مقاله لیکي په داسې حال کې چې افغان حکومتي ځواکونه له کلونو راهیسې له طالبانو سره په جګړه بوخت دي، حکومت همدارس د طالبانو ضد خو د حکومت له کنټروله د باندې وسلوالو قمندانانو سره هم لاس او ګریوان دی. د یک شنبې په ورځ د یو ملیشه قمندان علي پور د نیول کېدو د خبر له خپرېدو سره سم اعتراض کوونکو لاریونو نه پیل کړل. مقاله یادونه کوي چې علي پور له غور ولایت څخه په اکتوبر میاشت کې د عملیاتو پر مهال وتښتید او حکومت د بشري حقونو پر ضد د جرایمو په تور د نومبر میاشتې په 15 ونیوه. مقاله د کابل د پولیسو له قوله لیکي چې لاریون کوونکو د پولیسو پر موټرو حمله وکړه او پوستو ته یې اور ورته کړ چې په عکس العمل کې چارواکو د لاریون د مخنیوي لپاره اضافي امنیتي ځواکونه سیمې ته ولېږل. مقاله د لاریون کوونکو له قوله لیکلي چې دوی بیره لري اسلامي دولت سختریزي به هدف وګرځوي، چې مخکې هم د شیعه افغانانو پر ګڼه ګوڼه ګڼ شمېر حمله کړې دي. ګارډین ورځپاڼې په فرا ولایت کې د پولیسو د تلفاتو په اړه لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي چې د یک شنبې په ورځ د پولیسو پر کاروان د طالبانو په حملو کې لږ تر لږه 40 پولیس وژل شوي دي. مقالې د فرا د ولایتي شورا د یو غړي داد الله قانی له قوله لیکلي چې وایي د پولیسو د مرستیال په ګډون 4 پولیس د یک شنبې په حمله کې ټپیان شول. مقالې د ولایتي شورا د یو بل غړي عبدالسمد صالحي له قوله لیکلي چې د پولیسو کاروان د پولیسو د نوي قمندان د معرفي کولو لپاره پر لار روان و چې په لشکرګاه کې د طالبانو تر حمله لاندې راغی. مقاله لیکي چې دا د طالبانو د هغو حملو د لړۍ یو برخه ده چې دوی هر ورځ په ټول افغانستان کې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هدف ګرځوي. فورسز نتورک پرونی بیا له افغانستان سره د برتانیې مالی مرستو ته کتلی دي. برتانیې په افغانستان کې د خوړو د کمښت او وچکالۍ سره مخامخ لکونو افغانانو ته د خوړو، پاک اوبو او پناه ځای ورکولو ژمنه کړې ده. برتانیې د مرستې په جنیو کې د افغانستان په اړه تر دوه ورځني کانفرنس مخکې اعلان کړی. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې شدید وچکالۍ شاوخوا 2 لک او 8000 افغانان بې ځای کړي دي. د برتانیې د نړیوال پراختیايي ریاست ویلي چې د مرستې به بې ځای سوي ته د خیمو او نور وسایلو په ګډون بیړه بیړنۍ اسانتیاوې رسوي. تر شپږو لکو زیات کسان د خوړو له کمښت سره مخامخ دي او روغتیایي خدماتو او پاک اوبو ته هم لاسرسی کم سوی دی. برتانیا دوهم هیواد دی چې له افغانستان سره تر ټولو زیاتې بشري مرستې کوي او په دغه هیواد کې یې تر اوسه 8 میلیونه پونډه مصرف کړي دي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور
د آزادی رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. د رادیو مجلې د یوې بلې غنی اوریدو ته مو یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د رادیو مجلې نننې غنمو په یو شمیر هنري او ادبي مسایلو راخولې کړې ده. د تیرونې د فرهنګي خبرونو سربېره مو په غزنی کې د کوڅي ادبیاتو او سندرو د اوریدو په اړه یو راپور برابر کړی. په هنر جاج کې د پېښور پوهنتون پخوانی استاد پروفیسر اسیر منګل سره د پښتو افسانې په روان بهیر غږیږو.
افسانې هم د دې اثر شوې دي. نوی نوی افسانه نگاران پکې رالو، نوی نوی لنډې کیسې ولیکلې شوې. پخوا مونږ دا وې چې
په فنکار برخه کې د افغانستان د علومو اکاډمۍ له غړي وجیه الله شپون سره د هغه په کارونه غږیدلی یو.
لکه سمیم صاحب چې وایي، یو د اورد شاعري ده، یو د امر شاعري ده. د اورد شاعري ده، د یو زور شاعري ده.
په زرپانه کې به د لرغونی نورستان فلکلوریک کیسه اندر څنګه خدای شو واوري،
بل د شفتالو یا مڼي ګلدار څنګه، او دریم هم د انګور تاک یو شنه څنګه.
په ادب جام کې به د پښتو ادبي تاریخ د منځنۍ دورې شاعر قادرداد احوال واوري،
چې میلمه دی په ور در شي ورته پا څا په هواس استقبال وکړو خواته.
او په ورخمین خیال کې به د کک او زرینی منظومی ولسم سرود واوري،
به هیرمند به هوا د به خلکو هیڅ یو شور په زړګي کې کله نه وو، خو اوس بل ډول خوبونه پریشان ویني.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
فرهنگ د انساني ټولنې ټولي ټولنيزي دوديزي عقيدوي او غن نوري خواوي په برکې نيسي. انساني ټولنه د زمان په اوږدو کې په خپل فرهنګ کې زيني زیاتونی او کمونی کوي. د یوې مشخص انساني ټولنې اړیکې له یوې بلې انساني ټولنې سره پر فرهنګ ځانګړی اغیز کوي، او همدا د چې هر ټولنه په شوري یا غیر شوري توګه د نوي فرهنګ جوړېدو له صنعت سره مخ کیږي. بهرنی سیریالونه، اړیکې، راشه درشه، ټولنیز شبکې، د بهرنیو رسنیو فعالیت، سفرونه او داسې نور د دې لامل ګرځي چې په افغاني فرهنګ کې شوري یا غیر شوري بدلون رامنځته شي. همدا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي فرهنګ جوړونې صنعت په ډېری چابکې سره پر مخ روان دی، خو عام ولس ورته ډېر پام نه کوي. که د بهرنیو سیریالونو تاثیر ته وګورو، همدا اوس په افغاني ټولنه کې جوت احساسولی شو. ځینې عقیدې، باورونه، د اړیکو ډول، د لباسونو سبک او داسې نور د بدلون په حال کې دي، او د دغه بدلون پر بنسټ به یو ګډوله فرهنګ جوړ شي چې ښایي بدې پایلې ولري. نو اړتیا ده چې په افغاني ټولنه کې د نوي او ګډوله فرهنګ جوړونې د مخنیوي لپاره ټول لاس په کار شو، او یوازې په خپل افغاني فرهنګ کې داسې بدلون راولو چې ښېګڼې پرېږدو او بدګڼې لمن یوسو. نو هله به موږ له پردي ګډو له فرهنګ څخه وساتل شو. په همدې هیله موږ خبرونه پیلو، او په پیل کې له فرشتي غنی څخه د دیونی فرهنګي خبرونه اورو.
اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. د اطلاعات او فرهنګ وزارت مالی ادارې او ګرځندوی معین پوهنیار سیدی مشګن مصطفی د نړیوالو تمدنونو او د هغو د تاریخي جړلو په دویم نړیوال اجلاس کې وویل چې په افغانستان کې د ګرځندوی صنعت وده د نړیوال ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دغه غونډه چې د ګرځندوی د نړیوال سازمان او د بلغاریا د ګرځندوی وزارت لخوا د غړو هیوادونو د استادو په ګډون د دغه هیواد د سوفیه په ښار کې جوړه شوه. اغلی مصطفی په یاد غونډې کې وویل چې افغانستان په بیلابیلو دورو کې د آریایي تمدن او د نورو تمدنونو په شان د بیلابیلو تمدنونو د پیدا کېدو ځای دی او د تمدنونو په زیاته وده او پراختیا کې مهم رول لرلی دی، او که چیرې په دغه برخه کې نړیواله ټولنه کومک وکړي نو په افغانستان کې به د ګرځندوی صنعت لا پیاوړی شي. ننګرهار پوهنتون کې د چینایي ژبې زده کړې کورس پرانستل شو. نوموړی پروګرام د کابل پوهنتون د کنفیسیوس انسټیټیوټ په تخنیکي مرسته د دې پوهنتون ژبو او ادبیاتو پوهنځي کې پیل شو. د ننګرهار پوهنتون رئیس پوهنوال ببرک میاخیل یاد کورس لویه لاسته راوړنه وبلله چې په وینا یې ډېر ژر به د چینایي څانګې او ډیپارټمنټ بڼه غوره کړي. نوموړی وویل چین زموږ ځواکمن ګاونډ هیواد دی چې د تاریخ په اوږدو کې سره مونږ علمی، کلتوري او سوداګریزي اړیکې لرلې دي، چې دا کورس او په راتلونکي کې د چینایي ژبې ډیپارټمنټ به یاد اړیکې نوري هم پیوړي کړي. دا غونډې په وروستۍ برخه کې د افغانستان او چین پر علمی او فرهنګي اړیکو ترتیب شوی پریزنټیشن هم وړاندې شو، او د غراز د ادبیاتو پوهنځي د محصلینو لخوا د چین کلتوري لوبه کوایزه هم نندارې ته وړاندې شوه. د هیواد په جنوب کندهار ولایت کې د کرنې او اوبو لګولو ریاست لخوا د کرنیزو او پلاس د جوړو شوو توکو دوه ورځنی نندارتون جوړ شو. په دغه نندارتون کې چې د کندهار ښار د عینومینې په پارک کې جوړ شوی، وچ او تازه میوه، کرنیز توکي او لاسي صنایع نندارې ته وړاندې شوي دي. د کرنې او اوبو لګولو رئیس سید حافظ الله سعیدی وایي چې دغه کرنیز نندارتون د ولایتي ادارې په هڅو او د یو شمېر مرستندویو دوی ادارو په همکاري جوړ شوی چې دوه ورځې به دوام وکړي. په همدې حال کې د کندهار د والی مرستیال عبدالحنان منیب د ورته نندارتونونو جوړول اغیزمن وباله او زیاته کړه چې د هیواد اقتصاد په زراعت ولاړ دی، له همدې عمله باید په دې برخه کې لا نورې هڅې هم وشي. هغه له ټولو بزګرانو څخه غوښتنه وکړه چې د کرنې په برخه کې د پستې او بادامو کښت مخه کړي، ځکه په کندهار کې د دغه ډول کښتونو لپاره مناسبه آب هوا او ځمکې شتون لري.
په غزنی کې یو شمیر ځوانان بیهوده او بارودی سندرې اوري چې دا چاره نه یوازې په عامه ذهنیت منفي اغیز کوي، بلکې عامه فرهنګ ته هم لوی زیان رسوي. ځوان کول له یوې خوا داسې څیزونو ته مخه کوي چې زموږ د ټولنیز فرهنګ منفي برخې بولو، او له بله خوا د سندرو کیفیت هم ورځ تر بلې له منځه ځي. هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست دي او د خپلو مشتریانو موبایلونه، میموري ګانې او کمپیوټرونو ته سندرې وراچوي، وایي چې په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایش کوي. په دې اړه زموږ همکار حبیب الرحمن تاثیر راپور برابر کړی.
هغه کمپیوټر لرونکي ځوانان چې د غزنی ښار په بیلابیلو برخو کې ناست او د خپلو مشتریانو موبایلونو، میموریګانو او کمپیوټرانو ته سندرې ورچوي، وایي په سلو کې 50 ورڅخه د بیهوده او بارودي سندرو فرمایشونه کوي. ازادي راډیو ته وویل په دغه مشتریانو کې د کلیوالي سیمو د ځوانانو ترڅنګ ښاري ځوانان هم وي چې په ډېره لیوالتیا ورڅخه د دغه سندرو غوښتنه کوي.
نوم یې محمد عالم بے پروا. سل کې 10% خلک اوري او د 10% ټول څوک ټپي اوري، څوک هم جنم وزن اوري.
نوم یې ما رشاد. هغه خو شته خلک راضي دل چې واچ مشته، خو ما سره نشته دا وزن. موږ نه راولو دل خلک خوخيږي، خو موږ خپل نه خوخيږي.
ولاد خو ډېر خلک ویني دا سندره خوخي ډېر، او مثال تور سل پسته کې راضي نه نوې پسته ټول دا سندره خوخي دل 10% نه خوخي.
بل لور ته بیا ځینې ځوانان وایي دا ډول سندرې اورېدل یوازې د ځوانانو د ذهنونو خرابول او له ژوند خوا تورې کول دي. دوی وایي پوهیږي چې ناسم کار دی، خو د مجبورۍ له مخې پلوري، خو ځینې نور بیا وایي دولت یې مخنیوی وکړي.
نو می قسم ده دا غټ توان رسی خو موږ دې مجبورې دي لاس راچو غریبی ده
نو می غلم جیلانی ده دا خو واقعتم د ځوانان لپاره ډیر زیات توان لري دا په خوانی سندری سی یو شی باید زنزده کی یو مفهوم ولري د لپاره ګټ لري هغه باید و
ماما باید اول خو غګوی ونه غګوی بیا څنګه غګوی باید چټه و غګوی
امال زیات سم زیان رسوي ده او ولی نه دا زیات سم زیان رسوي ده ځوانان زه
دا باید باندې کې
زما نوم علی خان دی
ګوره دا د انسانانو د ذهن بدلې داده له حکومت موږ دا غوښتنه لرو چې دا بند
که دغه سندرې تقریبا په ټول افغانستان کې د ځوانانو له لورې اورېدل کېږي او ډیری هغه یې د مخنیوي غوښتنه کوي نو په غزنی کې د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس بشیر محمدی وایي په غزنی کې د بندېدو هڅه کړې خو دا باید د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت له لورې په ټول هیواد کې بندې سي تر څو د تل لپاره یې مخه ونیول سي
مونږ تیر کال هم دغسې یو کمپاین درلود چې مونږ د موزیکونه چې خرڅوي هغو سره خبرې وکړو چې دوی د دغسې څه د پیر او پلور مخه ونیسي خو بدبختانه دغه اکثره شیان په پاکستان کې اوس تولیدیږي د غزني په هنرمندانو کې د ستونزه نشته ستونزه مونږ ته له بیرونه را جوړه ده
بلې خوا ته روغتیایي ماهرین هم دغه ډول سندرې اورېدل ذهني تباهي ګڼي د غزني په ملکي روغتون کې د عصابي او رواني ناروغیو متخصص ډاکټر اسدالله حیدري وایي دغه سندرې اورېدل د ځوانانو په راتلونکي بد اغېزه کوي
جوانو میره مثلا سندرهای عجیب و غریب میشنوند
دی وایي زموږ ځوانان عجیبې سندرې اوري دوی دې په دې پوه سي چې دا ډول سندرې د ځوانانو ذهنونه خرابوي هر اورېدل او لیدل د ځوانانو په ځانګړې توګه د ظلمکیانو په ذهنونو ښه او بد اثر کوي دغه ډول سندرې اورېدل به ځوانان بېخي بې لارې کړي ځکه د هغې د پوهې سطح ټیټه او بېخي بدې پایلې به یې ولري
سطح آګاهي ازونه بسیار پایین است چیزی نمیفهمند
د افغانستان د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزنی کې هم دغه ځوانان دغه بېهوده او بې معنا سندرې په داسې حال کې اوري چې ډېری روشنه فکران یې هم د دغه ځوانانو د راتلونکي لپاره تباهي ګڼي
پروفیسر اسیر منګل د پښتو معاصر ادب هغه یاد نوم دی چې نه یوازې لنډې کیسې لیکلي بلکې شعري ټولګې هم چاپ شوې دي سربیره پر دې په پښتو لنډې کیسې یا د پښتو افسانې سلکلن بهیر په نامه یو څېړنه هم کړې ده چې د لری او بری پښتونخوا ګڼ شمېر کیسه لیکونکي کی پکې معرفي کړې دي او د کیسه لیکوالو پر کیسې لیکنه بحث کړي د هنر جاج په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی شفق له نوموړي سره د پښتو افسانې اوسنۍ جاج خسته
هنر جاج
قدره تو وای چې د پښتو افسانې روان بهیر څنګه ارزوي که تاسو په افسانې ډیر کار کړی د افسانې ملکلي دي د افسانې پښتو افسانې سلکل نسل کلن تاریخ هم لیکلی نو د افسانې دغه اوس روان بهیر څنګه ارزوي دنه مطمئنه
یقینا چې زه مطمئنه من نوې ټول چې څومره کار کوي دا یقینا چې د ستاینې وړ دی دغه یو وجه به زه دا وایم فیسبوک چې راغې نیٹ راغې نو دې سره کته خیال وکړي نو ادب لوستلو دپاره د ادب ډېرې زیاتې موقع د زلمي کل ته په لاس ورغلي دي نو په پښتو افسانې هم د دې اثر شوی دی نوي نوي افسانه نګاران پکې رالو نوي نوي لنډې کیسې ولیکلی شولې پخوا مونږ داوې چې په پښتو کې په کیسیز ادب لکه داستانونو نه پرته د ناول خبر وکړو یا به د لنډې کیسې خبر وکړو نو په دې کې دومره کار نه دی شوی خو اوس موږ اندازه لګوو چې په دې کې کار روان دی په بره پښتونخوا کې هم په لره پښتو ډېر ظلمي لیکونکي دي چې هغه دې طرف ته متوجه دي او چې زمونږ نن سبا کوم ستونزو سره مخامخ یو هغه دغه ستونزو انځورګري په افسانه کې ډېر په خطر کا په علامتی مراله په کې تجریدی مراله روایتی هر قسم افسانه اولی کله شولې دلتم لیکلې کیږي التم لیکلې کیږي زما خیال دی چې د افسانه را روان مستقبل چې دې هغه ډېر روښانه دی هم دلته هم هلته
تاسو د لرې او بری پښتونخوا په سوالو کو کیا موږ دا سوال کو چې تاسو بری پښتونخوا ته هم تاسو ځای راځئ دا غزې لیکوال شاعرانو سره هم ناست لرئ هغې د لیکوالو شاعرانو لیکنې لولئ هغه ګورئ نو آیا د هغه ځای د افغانستان د کیسه لیکونکو لیکوالو د پنځونو مطمئن چې آیا هغې هم ستاسو چې کوم معیار دی په هغه معیارو ښه روانې دي او د هغې هغه کیسې د پخوا په پرتله اوس ښې شوي دي
دا یو خو زه دا خبر وکړم چې د په کیسه لیکنه کې چې څومره کار هلته کیږي دلته نه کیږي هلته یو خو دا خبره چې هلته مارکیټ شته د لنډو کیسو کتاب خپور کی ناول ولیږي یا بل څه ولیکي نو د هغه یو مارکیټ شته هغه هلته کې اوسي نو هلته ډېر کار روان دی دلته هم کار روان دی هغلته هم روان دی دواړو ځای کې زه ښه مطمئن یم چې لنډه کیسه ډېره ښه لیکلې کیږي خو په افغانستان کې چې کومه لنډه کیسه لیکلې شوې زه به دا ولویم چې موږ ما چې کوم په سل کلن څېړنه کړې ده نو هغې تر مخه ما کال 1918 نه راواله چې په 1918 کې راځ داخلی وړمبه لنډه کیسه لیکلې وه او بیا ما دا دور چې کله ما د دې تنقیدي مطالعه کوله نو کال 1948 عیسوي میلادي کنه هغې باندې دا شی ودرېد او په کال 1950 کې نور محمد ترکی مخې له راځي چې دا غړومبی افسانه بالکل یو دور بدلی هم د فن په لحاظ هم د موضوع په لحاظ ډېرې ښې افسانې هغه لیکلې دي ابتدا د نوي دور د ترقی د دې افسانې نه کو د نوي کال خوب بیا ترقی پسند رجحانات په کې د قلندر مومند او ګل افضل خان زیتون بانو حمیش خلیل دا خلک راځي بیا ډاکټر کبرا مظهری دا غي افسانه یا نور ډېر دغه په کې راځي خو چې نن سبا زه ګورم نن سبا خو حالات ډېر بدل شوي دي په افغانستان کې ډېر لنډې کیسې ولیکلې او ډېر ښه په فن معیار چې کم فنی لوازمات مونږ ټاکلي دي چې کم څه کم توکي پکار دي افسانې لیکلو دپاره دا غي خیال کې اني ښه معیاري کیسه لیکنه کیږي نن سبا بره
منګل سے تاسو مخکې هم یادونه وکړه چې د سوشل میډیا فیسبوک او دغه سے نور د ټولنیز رسنۍ چې را مخکې شوې رامنځته شوې آیا دغه ټولنیز رسنۍ د کیسه لیکوالو یا د شاعرانو په پنځونو باندې هغه په تخلیقاتو باندې سبد اغیز کړی دی کنه
ځنی ملګری د دې دا ګیله کوي چې کتاب لمنځه لاړو ټولنیز رسنۍ چې دي د خلکو اخذو یو بل نظر باندې ګورم او دا زه دا وایم چې ټولنیز رسنۍ پښتو بیا دپتا ډیره زیاته وده ورکړه دا غي وجه ده چې یو خو مونږ دغه په من نه دا کار ختم شو آی خط په قسنګ خط په زه دلته کې یو شیز اولی کما هغه په کابل کې خلک لولي او په پېښور کې خلک لولي هغه په لندن کې دین دنیا ټول هغه عالمی کلی چې څه ته وایي هغه یې جوړ نو دا خو زویم چې ډیره زیاتې پیدا او ټیک ته څه نقصانات به هم وي زه دا نه وایم چې دې ټولی ټوله ګټه ګټه ده خو ګټې زما تر خیال ډېر زیاتې دي
منګل صاحب تاسو په لومړي سر کې یادونه وکړه چې تاسو یو کتاب پښتو افسانو سل کلن تاریخ او همداسې څه نور کتابونه تاسو اردو ته ترجمه کړي نو آیا د دغه ترجمې ضرورت څه و چې تاسو د خپل پښتو کتابونه اردو ته ترجمه کړل د دې اړتیا څه و ضرورت څه و
د دې اړتیا دا و چې مونږ دا وایو چې لکه څنګه د ژباړې د یو خپل ارزښت د دې نه خو انکار ممکن نه دی چې مونږ انکار ته وکړو نو لکه څنګه پښتو ته ضرورت د نورو ژبو نه ژباړه کول دغسې مونږ هم دا خیال و چې په پښتو کې چې څه لیکلې کیږي چې هغې نه هم د بهر دنیا خلک د اردو په ذریعه خبر شي ہندوستان کے اردو ویلی کی تھی پاکستان کی ویلی کی تھی یا پزن نور والا کو کی ویلی کی ناغے نہ منگ دا دا کچھ پختو کے ہم پختو میں وعدہ سے جب ادا چې پاره کې ناولم لیکلې کیږي پاره کې لنډه کې سم لیکلې
او آیا نور هم داسې څه پروګرام لري چې پراتون کې وتا سو نور هم داسې ساسار اردو توج باړه یغه با د اردو جو به سیمه تولې گئی یا به اردو لستون کو توڑان نه کوي آیا دغه څه پروګرام لري
او ما یو مقاله لیکلې پښتو ادب کا مزاج نو هغه ټول یو په دې دي چې د پښتو مختلفو لکه په ټپې باندې ما مقاله لیکلې ده په غزل ما لیکلې ده دا پښتو جدید غزل دا یولسم ستمبر نه پس چې په هغې باندې کمه اغېزه شوې ده کمه هغه شوې داسې نور ډېرې موضوعات دي چې هغه د پښتو ادب سره متعلقه دي نو هغه مونږ په اردو کې ژباړلي دي نو دا که خدای وسره خو دا به چاپ کوم د پاکستان په نورو سیمو کې ځینې داسې یونیورسټي شته چې په هغه کې پښتو څانګې اوږدوي د ضرورت تر مخه پرانیستې دي لکه اوس په لاهور کې پښتو څانګه شته په پنجاب یونیورسټي کې دغسې په اسلام آباد کې چې کومې یونیورسټي دي قائد اعظم یونیورسټي ده یا علامه اقبال اوپن یونیورسټي ده نو په دې کې د پښتو څانګې شته لکه دی ورته مشرقي ژبې وایي به نو هغې دپاره هغې کې بیا د داسې کتابونو ضرورت وي چې هغه د پښتو ادب متعلق وي او وي په اردو کې کنه چې هغوی ورباندې پوهېږي چې نو هغه بیا داسې کتابونه هغوی قابل قبول وي لکه زما دا پښتو افسانه کې سو سال چې کوم کتاب دی دا په ایم فل کې علامه اقبال اوپن یونیورسٹی نصاب کې شامل کړی
منگل سے تاسو یادونه کې دا کتاب علامه اقبال اوپن یونیورسٹی په نصاب کې شامل کړی دی نو آیا تاسو دا پښتو کتاب د پښتو نسل د پښتو افسانې سره کلن تاریخ چې دغه تاسو لیکلی دی آیا د دې پښتو هم په پېښور یونیورسٹی یا د خیبر پښتونخوا په کومې بل یونیورسٹی کې په نصاب کې شامل کړی شوی دی کنه کنه یوازې همدا اردو په علامه اقبال اوپن یونیورسٹی کې شامل کړی شوی
پښتو والا هم شامل دی لکه پښتو دلته په پښتونخوا کې خیبر پښتونخوا کې چې څومره پوهنتونونه دي په هغې ټولو کې دا شامل دی او پښتو اکیڈمی ایم فل کے دا ساتلے دے بلکہ باچا خان یونیورسٹی ولی خان یونیورسٹی دے ٹولو پختو افسانی سرکلن بہیر دا اردو والا نا دا پختو اگئی دا شامل کرے دے
منگل سے تاس مخ کے دا یولسم ستمبر نوروز تا دا پختو پر پختو ادب دا اثرات خبر اوکرا نو آیا دا غا ورستو حالاتو 9/11 نه پس یولسم ستمبر نه پس تا کم حالات په قبایلی سیمو کې په افغانستان کې یا په سوات کې په دغه ځینو کې رامنځته شوه نو آیا دغه په دغه ادب باندې منفی تاثیر کړی
دا اوس ادب خو یو داسې عکس دی هنداره ده چې هغه پکې ټولنه پکې مطلب دا دی چې کوم نمائنده او ترجمان ادبي نړۍ کې هغه د خپلې ټولنې هغه عکس پکې کتلی شي نو په پښتنو باندې چې ستیریگی نو دا ټول په دې زمونږ په دې کیسې ادب کې هم راغلي دي په شاعرۍ کې هم راغلي دي خو چې کوم بد اثرات په مونږ وشمخ کې مونږ خلکو به دا خبره نه منله دې ته به جهاد وي دا ډېره لویه خبره وشوله چې یولسم ستمبر نه پس هغه جهاد په فساد کې بدل اوس هر څوک وایي چې دا فساد پخوا به باچا خان دا نارې والی چې لکه دا مرگ ژوبله پرېږدی مینه محبت وکړي اصلي خبره مینه محبت ته په سړه سې نه کښېنې چې څه خبره وي هغه په خبرو باندې هواره کې خو ما هغه خبره وه چې مونږ ته هغه سور انقلاب راغی نو هغې دومره مرگ ژوبله وشوله چې د هغه ناپس بیا یولسم ستمبر راغی نو یولسم ستمبر خو ناپس خو چې کومه تباهي وشوه هغه هر چا ته پته ده چې صرف پښتانه په هغې کې ټارګټ شو نو دا چې کوم بد اثرات دي هغه ټول پکې رانغښتي دي ښه اثرات خو یې مونږ نه دي کتلي خو د دې چې څومره جنګونه مونږ ته راغلو د دې خو ټول بدې اغېزې دي چې تر ننه پورې مونږ ورسره مخ یو
ډېره مننه منګل صاحب
څېړنوال وجیه الله شپون د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی دی هغه وایي چې د څېړنیزو کارونو سره سره یې تخلیقي لیکنې هم کړي خو ډېره هڅه یې دا ده چې پښتو ادب ته د څېړنې په برخه کې کار وکړي د فنکار په نننۍ برخه کې فرشتې مرسل له نوموړي سره مرکه کړي
فنکار بل شکه چې اکثره کسان له تاسو سره بلد دي تاسو پیژنې دي تاسو له علمي کارو سره بشنی لري خو بیا هم د نور و روحانه کول لپاره که تاسو راته وایئ چې په کومه برخه کې لیکنې کوئ له څه وخت راهیسې نه لیکنې کوئ
البته داسې ذوقي لیکنې خو د پخوا نه چې آزادې لیکنې هغه د پخوا نه کوو ولې دغه د علومو اکاډمي کې تقریبا دغه د 40 کال نه را په دې خواته زه دلته مقرر یم او کار کوم نو دغه زمونږ رسمي یو مکلفیتي ده
کراس دیتا چه تاسو د نثر برخه کې لیکنه کوئ، د نظم برخه کې کوئ که په دې رڼا وچو؟
د نظم برخه کې خو یو څه وخت هغه ابتدا کې څه شعرونه به هم لیکل، هغه وخت یو درد به و سړي سره، هغه به بیا ګوره بیا کړو. خو بیا وروسته وروسته هغه د شعر نه مخه وګرځېدل او بیا نورې نثري لیکنې شولې، او بیا بالاخره هغه نثري آزادې لیکنې هم بیا په کله چې علوم اکاډمي ته راغلو، نو دلته بیا هغه د ادارې د طرزالعمل او د دوی د قوانینو مقرراتو مطابق بیا نو علمي تحقیقي لیکنې په یو موضوع باندې داسې لیکنې کوي.
بل تاسو په خپل خبر کې ویل چې په فایل کې تاسو شعر هم لیکه، لږ وروسته بیا شعر د پرېښود، یوازې نثر ته دې مخه کړه، علت یې څه و؟ ولې
علت یې دا و چې کېدای شي ما ته د خپل شعر داسې ډېر ډاډه او داسې مطمئن او داسې ډېر خوندور کېدای شي معلوم شوی نه وي، د نورو خلقو شعر البته ما ته ډېر ښه ښکاره شوی.
کله خپله تاسو شعر لیکه نو تاسو د قناعت وړ نه وه، ځکه هغه د شعر لمنه پرېښودله، راغلی نثر ته. مګر په اوس وخت کې موږ داسې کسان لرو سره له دې چې هغه شعر یعنې داسې مناسب نه وي چې باید شعر وایي، نسي کولی چې هغه ټول څه چې شعر ته ضرور دي هغه په شعر کې انځور کړي، بیا هم د شعر وایي. تاسو هغو کسانو ته څه وایه د داسې یو چا په صفت چې خپله هم د شعر لمن د همدې لپاره پرېښوده؟
مقلد شاعران شته دی چې د خلکو پیښې کوي خو هغسې نه شي کولی. دا شعر هم په دوه قسمه دی، نو په اصطلاح لکه سمیم صاحب چې وایي چې یو د اورد شاعري ده، یو د امد شاعري ده. دا اورد شاعري ده د یو زور شاعري ده، دا دومره خوند او لطافت او دغه پکې نه وي. او یو د احمد شاعري ده، احمد شاعري هم دغه ده چې یو احساس سړي ته پیدا کیږي، یو درد سړي ته پیدا کیږي. اوس وګوره ته ملنګ جان، یو بېسواده سړی لیک لوستې نه لره، خو یو درد یې لره، یو احساس یې لره. څه قسم شعرونه یې ویلي دي چې دغه اوس هم د خلکو خوښېږي. واقعا یو احساس پکې دی، یو درد پکې دی. خلک یې اجرو او په دیرو کې یعنی ساز و سرود سره هم دښکوي، یو ښه پیغام لري، یو ښه خوند پکې دی، یو ښه رنګ پکې دی. خو متاسفانه بعضې خلک ښه تعلیم یافته خلک دي، خو هغه د زور شاعري ده، د اورد شاعري ده، هغه دومره خوند او دومره مزه پکې نه وي. نو زما غوښتنه هم د ته نه ده چې هر سړی شاعر کېدلی هم نه شي. خیر دی، یو سړی دی په لنډه کیسه کې خپل قلم وازمای، نورو داستانی ادبیاتو کې نثری ټوټو کې ضرور نه ده چې سړی دی یو چا پیخي وکیو اما غسیری دغه کې. اوس تاسو وګورئ چې په کوم مشاعرو کې چې د چا شعر چې هغه ډیر هغه اصلي شعر یې او د زړه د درد شعر یې، یو سړی د خپل د فکر دغه هغه ډیر عالی خلک ډیر خوښوي، بی وی او بی وی او بی وی او. مګر بعضې بیا داسې چې شعر وایي د ناس خلک که خلک داسې د احساس کوي چې یاره وشرمېدلم، دا شعر باید نه وی ویلې.
تاسو ویل چې شعر یو آماد ده کنه، یو خدای الهام ده، که اوس داسې راته وایي چې آیا دغه شعر لیکل، شعر ویل په مشق تمرین کېږي او که دا ځانګړی خدایي استعداد دی، تاسو په نظر به دا خبره څه وي؟
نو مشق تمرین ته هم اړتیا شته دی، دیک شک نشته دی چې ته به اول د خلکو شعرونه لولې، ډېر مطالعه به کې، د شعرونه به لولې، د خلکو دیوانونه به لولې، چې تر څو ستا د ذهن لبریز شي. چې کله لبریز شي نو ستا د ذهن نه هم یو څه څڅېږي. مشق تمرین رول هم مهم دی، یعنی سړی باید د خلکو شعرونه هم واوري، چې واوري بیا خپل هم دته یو فکر پیدا کیږي.
که د شعر و شاعرۍ برخه پرېږدو، بېرته راوګرځو د تاسو خپلو کارونو ته، همدغه اوس په کوم کار باندې اخته یې؟ البته د خپل مسلک په برخه کې، د لیکوالۍ په برخه کې.
علوم اکاډمي کې خو هر غړی د یوې علمي تحقیقي پروژې په ترسره کولو باندې مکلف دی، او هغه د وظایفو هغه اصلي ټکی او مرکزي ټکی دی. یو کال کېږي چې دغه تېره یوه پروژه وه، هغه مې د څېړنوالۍ د علمي رتبې د طرفې دپاره چې هغه راوستا سره د پښتو فعل د مقولو مقایسه او پرتلنه وه، هغه دفاع کړله، دغه دی چاپ شوله. بله علمي پروژه د څېړنپوه د علمي رتبې د طرفې دپاره چې ما ته راکړل شوې ده، هغه په لرغونو ژبو کې ده او د لرغونو ژبو په انسټیټیوټ کې ده. هغه د آریانی لیکدودونو څېړل دي چې په لرغونی دوره کې، په منځنۍ دوره کې، په معاصره دوره کې کوم لیکدودونه مروج وو، په کوم لیکدودونو باندې آریانی ژبې ثبتېدلې. همدغسې په مجموع کې خط و کتابت تاریخچه په افغانستان کې، په دنیا کې د خط ابدا او شروع اختراع.
یو خو هغه علمي پروژې دي چې تاسو دلته کار ورباندې کوئ، هغه د ترفیع لپاره یې کوئ، او له بلې خوا دا یې تاسو دنده ده، باید دا ولیکئ، تحقیق وکئ او علمي پروژه مطالعه کوي ګډي په خوا کې مثلا خپل تریکل لري په کوم کتاب باندې کار کوي شخصي
یو نیم مقاله باندې هم کار کوم چې هغه چاپ شي او هغه مثلا د ژبوني مسائل دي مثلا د ګنړ خلکو لهجوي ځانګړتیاوي دغه کې مې یو مقاله لیکلې ده چې دوباره غور پې وکم او یو ځل بیا د نظر تېره کوم دغه چې د کوزي پښتونخوا د پښتنو لهجوي ځانګړتیاوي دي په دې باندې مې کار کړی دی
کراسو د تاسو د آثارو برخې ته څو کتابونه هم چاپ شوي دي او راتلونکي څه پلان لري
د پښتنو او پشایانو د شفاهي ادبیاتو ځینې ورته بیلګې په نامه باندې یو پروژه وه او هغه تکمیل شوله دفاع مې کړله هغه کتاب په اته اتیا کال کې چاپ شوی دی همدغسې یو بل اثر زما د لرغونو ژبو سره د پښتو ژبې اړیکې وي چې هغه هم چاپ دی اوس دغه د لاوستا سره د پښتو فیل د مقولو پرتلنه دا اثر هم چاپ شوی دی د دې نه اخوا ته د افغانستان ځینې ولسي کیسې دغه ترجمه ده چې تر بې معلم د ریاست بعضې تدریسي کتابونه وو چې مثلا خط تدریس د مسیحي سیلاني تاریخ چې دا یو علمي پروژه وه ما ترجمه کړو دانش چاپ کړی دی
نورستان د افغانستان د هغو لرغونو سیمو څخه یو سیمه ده چې په لرغونی استوري ادب کې غنې استوري په نوم ثبت شوې دي د گیخ ماندی او اندر د دریو ارباب الانواع کیسې هم شته خو تر اوسه په دغه برخه کې لیکوالو ډیر کار نه دی کړی لکه څنګه چې د یونان او هند استوري کیسې ډېرې مشهوري او مهمې دي همداسې د نورستان د ارباب الانواع کیسې مهمې او مشهورې دي د زرپانی په نننۍ پڼه کې د نورستان ولایت یو لرغونی استوري کیسې دراوړو
د نورستان اندر څنګه خدای شو لیکوال په هنیار محبوب شاه محبوب لمیلاد شاوخوا 2500 کال وړاندې د نورستان د واما په سیمه کې یو ډله خلک اوسېدل دوی د بیلابیل خدایانو لکه اور المار زمری او داسې نورو عبادت کاوه د دغه سیمه خلک اکثره په مالداري بوختو دغه وخت له روان تمدن ډیر لري پاتې وو په دغه سیمه کې درې ورونه کیخ ماندی او اندر یا اندرا هم اوسېدل دا ورونه د کلي د نورو خلکو سره په توپیر د کلي له مخکې خانو څخه وو ټول ورونو غټ هډونه او لوی خېټې درلودې دوی د کلي په نورو خلکو زوره ور وو د کلي په ټولو چارو کې د دوی مشوره او خبره له بل هر چا مهمه وه گیخ لخلوی دیر چالاک او د جرګو مرکو سړی وو هغه به تل د خزو او نرانو جنجالونه حلول او کبه کوم چا د هغه فیصله ونه منله نو هغه ته به یې داسې سزا ورکوله چې بیا به د لبیری هم بل چا جنگ ته زړه نه ښکاوه او یا به یې د فیصله په اسانۍ منله ماندی بیا په بزګرۍ کې لوی مهارت لاره او د ونو بوټو او فصلونو په وختونو پوی وو دغه سیمه خلک هغه ته په ځانګړي عقیده قائل وو او کله به چې د دوی میوه دارو ونو او فصلونو مرض وکړ له ماندی به مشوره اخیسته او د ماندی په مشورې او د آبا هغه مرض ختم شو خو اندر یا اندرا چې تر ټولو کشر وو کوم ځانګړی مهارت یې نه درلود دی ډیر ځیرک او هوښیار وو نو ځکه خو د خپلو دواړو ورونو لپاره مشاور وو او هر وخت به دغو دواړو ترې مشوره اخیسته د وخت په تیریدو سره د کیخ او ماندی په کارونو کې د خدای نه خیره کار شوې خارق العاده کارونه یې شروع کړل او همغه و چې کیخ د جګړې رب نو او ماندی د کښتو کار رب نو وګڼل شو او د دغه سیمه خلک ورته د خدایي په مقام قائل شول هر سهار او ماخام به د دغه سیمه خلک د کیخ او ماندی لیدو ته تلل او له دوی سره به یې خپل مشکلات حلول خود وخت په تیریدو گیخ او ماندی خپل شکلونه له خلکو پټ او ویل وی چې که خلک یې وګوري نو خدایي صفات یې کمیږي دوی به تل پردې بلې غاړې ته ناست وو او په کال کې یو ځل به یې خپلو خلکو ته مخونه ښودل نو ځکه به هر کال ټول خلک د دوی لیدو ته لیواله وو او د دوی لیدن وروسته به یې جشنونه کول اندر هم د عامو خلکو په څیر د خپلو ورونو لیدنه بې برخې شو کته هم د ډیر اوخیار او زیرک وو خو لکه لنچی د سیمې خلکو ورونو ته د خدای په سترګه کتلی وو، دی هم خپل ورونو ته له مشورې ورکولو بې برخې شوی وو. یو وخت د گیخ او ماندې ترمنځ د قدرت او برخو په سر شخړې راپورته شوې او دغو شخړو د دغې سیمې خلک سخت ناارامه کړل. د سیمې خلک ایندر ته ورغلل او له هغه یې وغوښتل چې د جګړې او کښت د خدایانو ترمنځ سوله وکړي. د خلکو په غوښتنه ایندر خپلو دواړو ورونو ته ورغی، دوه سوه بزې او پسونه یې حلال کړل او په وینه یې د هغوی د ناستې غولي سره کړل. ایندر د جګړې او کښت له ارباب لنواو څخه وغوښتل چې سوله وکړي، خو د دوی ترمنځ جګړه دومره ګرمه شوې وه چې تاوې تر ایندر راووت او گیخ په یوې لویې ډبرې ایندر وویشت. د ایندر یوه پښه ماته شوه او په کور پریوت. دی په کور یوازې شو. یوه ورځ ډیر وږی شوی و، خو په کور کې یې د خوړلو لپاره هیڅ ونه موندل. یوازې په یوه لوښي کې یې د تیر کال انګور پیدا کړل. دغو انګورو خپل پخوانی اصلیت نه لاره، خو ایندر د انګورو په خوړلو شروع وکړه. تر څه وخته وروسته یې سر رادرون شو او دغه حالت خوند ورکړ. کله یې چې خدمتګاره کور ته راغله، نو له د یې عجیبه او نوې خبرې واورېدې. ایندر د جګړې او کښت دواړو خدایانو ته بد رد او کنځاوې کولې او ویل یې چې دوی د انسانانو په ګټه نه دي. خدمتګاره یې کلي ته لاړه او د ایندر ټوله کیسه یې وکړه. سبا سهار یې کور ته د کلي مشران ورغلل او د خدمتګاری کیسه یې ورته وکړه. ایندر هغوی ته حقیقت ووایه او د خپلو پاتې شوو انګورو یو څه برخه یې دغو مشرانو ته ورکړه. کله چې د هغوی سرونه درانه شول، هغوی هم دواړو خدایانو ته بادرت شروع کړل او د ایندر په پښو کې یې سرونه کیښودل. د دغې سیمې خلک ورو ورو د ایندر په خوا راماتېدل او ایندر به هم تل له انګورو شراب جوړول او د شرابو له خوړلو وروسته به یې نوې خبرې کولې. د شرابو په نشه کې بعد دغې سیمې ټول خلکو ایندر ته سجده کوله او دی یې د شرابو د خدای په نوم یاد کړ. وروسته له دې چې ایندر ته خلک د رب النو په مقام قایل شول، نو د دریو واړو خدایانو ترمنځ نښتې شروع شوې. د دوی په اړه یو روایت دا دی، کله چې د دغو دریو واړو گیخ، ماندی او ایندر ترمنځ د ځمکو ویش کېده، نو ایندر ولاړ او درې څانګې یې راوړې. یوه د زردالو داسې څانګه چې ګلان یې درلودل، بله د شفتالو یا مڼې ګلداره څانګه او دریم هم د انګور تاک یوه شنه څانګه. گیخ او ماندی د څانګو په ظاهري ښکلا تیروتل او دوه لومړنۍ څانګې یې واخیستې. ایندر د انګورو په څانګه قناعت وکړ او په دې توګه گیخ کانتیوا، ماندی پارون او ایندر ته واما سیمې ورسېدې، چې په دې توګه تر ټولو ښکلې او سمسور ځمکه ایندر یا ایندرا ته پاتې شوه او ایندر پکې ایندرګون یا د ایندر باغ جوړ کړ. ایندر د پلونو، لارو او نورو بنسټي ځایونو په جوړولو کې هم مشهور دی. ویل کېږي د دوه زرین ښکر درلودل او د غوایي په څیر لوی نس یې و چې له شرابو یې ډکه و. د ایندرګون یا ایندر باغ د نورستان ولایت په واما ولسوالۍ کې لا هم زرغون دی چې د شرابو جوړولو ډېرې لویې ډبرینې چاټۍ پکې شته. په هندي اسطورو کې د ایندرا د اوبو او جګړې د خدای په نوم هم یاد شوی او د ریګویدا یو فصل د ایندرا په نوم هم ثبت شوی دی. دی د ایندرانی خاوند او د ارجونا، جیانتا، میزوسا او رسابا پلار و.
د ادب جام په نننۍ برخه کې د روحاني نهضت د یو بل تکړه شاعر او مبارز قادرداد د ژوند احوال دراورو. د ادب جام دا برخه سهار ګل امیرزی جوړه کړي.
ادب جام
قادرداد. قادرداد د محمد زمان زوی، د پیرداد مسی، د کمال الدین کړوسی او د میارو خان کودای دی. قادرداد د جلاوطنۍ ډیر وخت په هند کې تیر کړی دی او د ده له یوه بیته داسې معلومیږي چې هغه د اورنګزیب تر مړینې یعنی 1113 هجري پورې ژوندی و. دی وایي اورنګزیب ډیلی باچا تر دنیا تیر شو. اورنگزیب ډلی باچا تر دنیا تیر شو چې د عدالت تعریف په هندستان شي. د قدرداد په باب د خیبر ادب او ورکه خزانه کې یادونه راغلي او هلته د ده د اشعارو نمونې خوندي ساتل شوي دي. په ظاهري توګه د قدرداد په شاعرۍ کې څه قدردانی شته او په دې برخه کې لارزانی سره ډیر نږدېوالی لري، یعنی د ده په اشعارو کې دومره نازک خیالي او ژوروالی نشته چې پوهېدنه یې زیات فکر او ډیر غور وغواړي. په دې ځای کې د ده اشعار د میرزا له اشعارو سره توپیر لري، ولې چې د هغه په کلام کې داسې ډیر پټ رمزونه شته چې ژر پرې سړی نه پوهیږي او د فکر لامبوزنې تل ته نشي رسېدی. له بلې خوا د قدرداد اشعار بیخي له شاعرانه او صافو هم عادي نه دي. د ده په اشعارو کې ځینې خوندور او نازک خیالونه هم شته. په شعر کې د تخیل نازکي او ابتکار، نوې استعاره او تشبیه، ښه ادا او ښکلی تعبیر غوره صفتونه او هغه خصوصیاتو چې شاعرانو به دغو قلبونو ته په خپلو اشعارو کې ځای ورکاوه او په هغه وخت کې مروج و. د مثال په توګه د قدرداد په بیتونو کې دغه قلبونه لیدای شي چې وایي: هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارزو سما کا، هسې نه چې زه او ته باندې شیدا یو، د خوبانو مدح تل ارزو سما کا، په قیامت چې بنی کی بدلې دشي، په قیامت چې بنی کی بدلې دشي، د مجنون د حق پرسش بل لیلا کا. قدرداد په پښتني خصوصیاتو سربیره په اخلاقی برخه کې هم د سخاوت او میلمه پالنې ستاینه کړې ده چې د یو شعري مثال په وړاندې کولو سره یې دغه برخه پای ته رسیږي. دی وایي چې د رزق درې پرانیسته دی و تاته، چې د رزق درې پرانیسته دی و تاته، په ډوډۍ ټنډه غونډه مکړه چاته، چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه، چې میلمه دې په ور درشي ورته پاڅه، په هوس استقبال وکړه و خواته، د مردانو خوی مړانه سخاوت ته، د مردانو خوی مړانه سخاوت ته، زنانه خویونه پریده و نساته، زنانه خویونه پریده و نساته. د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرینې د منظومې شپاړسم سرود واورید. په هغه برخه کې کک د زرینې په خبرو فکر کاوه او ویلې چې اوس د زرینې په خبره د جنگ میدان ته لاړ شي او کنه په خپل دربار کې پټ پاتې شي. دا چې په اولسم سرود کې څه پیښیږي بیا هم د همدغې منظومې لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال ته وکیږو.
آه چه عشق چه زوره ور توپان دی روح دی، اوف چه مینه چه کودگر اسره بالا ده، ملکه هیچ وقت نارام ده سنوا، بی هیرمنده بی هیواده بی لخلکو، هیچ یو شور پزرگی که کلا نو، خو اوس بلده ول خوبونه پریشان وینی، چه زلولون که چه خواگه خواگه خوبونه، لمرای زل یو ناری نور تا خوک ایسی، لمرای زل ده چه او چوک خیال که گرزی، ملکل چه موده بدل شوی، پرزان پام کوی سنگار دیر خوخیگی، تر پخوای خلوت زیاد ده وی یوازی، کلا کلا بس لزان سر لگیاوی، کلا سرشی کلا پتا مسکا وکڑی، کلا کلا لوڑ قامت پر سمند وینی، کلا کلا لوڑ قامت پر سمند وینی، چی چنه پر سور لی بات نچیگی، دیوچا عجیب سترگو تر خوب وڑه، دیوچا لغوسی ڈک چیر گوری، قهرجن کات د چای را یادیگی، یو ناچا پزان را ویخلی هر چیر کری، واری بر تخبل جهان ترست نشی، دا هر چه تشلی ون تو بر تخکارشی، بیا هیرمند وی، بیا وطن وی، بیا ساکان وی، بیا جگړه د ساکستان او اشکانیانو، بیا پیلان د اردوان تر مخ راشي، تر جګړې پورې یو څو ورځې دي پاتې، اوګزریات د لوی لښکر چارې سنبال کړي، د غشمنو د ډالوالو نیزوالو د چلويخ زره سپرو د ډیرو پلیو د لرګینو لویو لویو منجنیقو د ساکی خیلخانو ټول سالاران غونډ دي شور و ځوږی د جګړې پر څرنګوالي د ساکی میرمنو لوی لښکر راټول دی ورسره د اوبو ژی او تنرونه تیرې کړي وستاکارو نیزې غشي ټکېدلې اور کې پلنې تیرې تورې د سرتیرو کوزړۍ له هوما ډکې ملاوستنیو پورې ځوړندې پیالې دي اوګزریاس د ټولو چارو ډاډ ورکړی بس یوازې د پیلانو کیسه پاتې کک براشی کبرا نشی جگړې ته ټول لخکر سره دا لویه اندېښنه ده لخکر څه چې د ساکانو وټبره لارې ګوري ګوندې راشي پهلوان ستر لا خبر د هو یا نه راغلی نه دی پیل افغان کک لا یوازې دی ماڼۍ کې څوارلسم د میاشتې ورو ورو نږدې کېږي د فرا خواته لښکر سبا کوچېږي ولولي دي په څپو د ټولو زړو کې دا جګړه د مرګ و ژوند لویه جګړه ده د هیرمند اوبه خو ژوند د ساکستان دي اردوان دی را روان چې هیرمند لوټ کړي ملکه د اندېښنو څپو لاهو کړه کک به راشي د پیلانو دې جګړې ته موږ به ناڅا په راووزو په فرا کې د بند لاره به کړو بنده په پارتیانو پیل افغان که پیلان دلته په کونډو کړي اردوان به له فرا څخه تیر نه شي د هیرمند څپې به ځي په خپل بهیر کې ساکستان به وي سمسور په شنو باغونو آن له بسته تر زرنګه به بیلیږي ډېر لښتي لویې ویالې له شنو نهرونو